آزادی رادیویی مجله.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم دونه رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې خاغلی پیر محمد کاروان د ځوان شاعر خاغلی خالد ریحان په شعرونو غږیږي.
زه یو څلوریزه وایم، وایي تل په کوڅه کې یم نوک وهلی.
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ په ځوانو ډایرکټرانو نیوکې لري.
ولې په دې فلم کې زموږ پټان د وننه ټیټ دی؟
دوه لنډ حکایتونه او د ارګ نن او پرون کتاب لیکوال خاغلی عالمګل سهر سره مرکه اوري. په پیل کې مسعوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره یک شنبه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارکی ورځ په مناسبت په ملي ګالری کې د افغان خطاطانو په نوښت خطاطي نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې د یوې اونۍ په مخه به پرانستی وي، د مشهور افغان خطاطانو آثار نندارې ته ایښي دي. خبریالانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس د هیواد له سوداګرو او خبریالانو غواړي چې له دغه صندوق سره مالی مرسته وکړي. د دغه صندوق رئیس آصف وردک چې تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې خبرې کولې، وویل دغه صندوق د هیواد له خبریالانو سره د مالی ملاتړ په مقصد جوړ شوی دی. د هیواد ټول خبریالان کولای شي د دې صندوق غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه شاوخوا 1,000,000 افغانۍ دغه صندوق ته راټول شوي دي، چې له دغو مرستو 100,000 افغانۍ د یو شهید خبریال له کورنۍ او له هغو دوو تنه خبریالانو سره چې په دې وروستیو کې د کار په بهیر کې زیانمن شوي دي مرسته شوې ده.
ځوان شاعر ښاغلی خالد ریحان له 8 کلونو راهیسې شعر لیکي. لومړی شعري ټولګه یې څه مخه علمی کتابتون په گردیز کې چاپ کړه. نومیالی شاعر خاغلی پیر محمد کاروان چې دا ټولګه لوستی، د ریحان شاعری د شرنګېدلو شیبو تابلو بولی. کاروان صاحب، خالد ریحان ته د نوي چاپ شوي کتاب رابانې مبارکي وایم. ما چې کتاب وکوت، په کتاب باندې سهر صاحب هم یوه سریزه لیکلی وه، یوه لیوال صاحب لیکلې ده او لومړۍ سریزه ستاسو ده. ریحان صاحب ځوان دی، ما چې څومره د ده شاعري ولوستله، له ځوانو شاعرانو یې د شاعرۍ رنګ ډېر بدل دی. البته دې شي ته به تاسو هم متوجه شوي یاستئ، کېدای سي د دوی د شاعرۍ د د خصوصیاتو په حصه کې یو څه خبرې راته وکړي.
ډیره مننه اومن صاحب. اول خو دا اورابانې ډېر ښکلی نوم دی د خالد ریحان د شعرونو مجموعه ده. تاسو مبارکي وویل، زم ریحان صاحب ته مبارکي وایم، د ده مینانو ته، د پښتو ژبې د شعر اورېدونکو لوستونکو ته مبارکي وایم. د ریحان صاحب اورابانې ما لوستلي دي، لکه تاسو چې وویل چې دا ځوان دی، خو د ځوانۍ تر څنګ د ده په شعر کې څه داسې ډېرې تجربې شته دي چې په اصطلاح د نورو ځوانانو نه دی ځانګړی کوي. یوه خبره دا چې دا په تاند عمر کې په ځوانۍ کې د یو داسې مسؤلیت سره مخ دی چې هغه د کورنۍ دپاره سفرونه دي، دی په سفر کې وي ډېر، دا د وطن نه لرېوالی، د خپلو بچو نه، د خپل کور اور نه لرېوالی. د دوی په شعر کې څه داسې ځانګړنې راوستي دي چې هغه د نورو ځوانانو نه، چې هغه په کور او کلي کې اوسېږي، یعنې دا بېلوي. یوه خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې د کلي ولس ډېرې خوږې کلمې او ډېر ښکلي خواږه او ساده رنګونه په ډېر سمیمانه او ساده ډول د په شاعرۍ کې راغلی دي. بل ځنګړنه زما په نظر دا چې څلوریزو خبره ده چې دا په زموږ او تاسو په کلاسیک ادب کې مروج وي او ډیر په یو خاص انداز لري او خاص چوکاټ لري چې بیا په ځوانانو کې دغه رنګ مونږ تتوینو. خو د ښه بخته چې د ښاغلي خالد ریحان په شاعرۍ کې ډېرې خوږې څلوریزې راغلي دي چې زه به دلته یوازې څلوریزې د
مهرباني
ووایم. دا وایي: شول غونډیو هسکه لوخړه، سپانه خوړلې د بم چپړه، په غورېژه کې مچلوغ ززانګي، په غورېژه کې مچلوغ ززانګي، لاندې په وینو سپېلې ککړه. په دې کې دومره یوه لویه انځورګري پرته ده په دې څلوریزه کې چې ما ته خو زه په شعر ځکه مین کړم چې په دې څلوریزه کې یو متحرک تصویر دی. یعنې په غورېژه کې مچلوغ ززانګي، دا د زنګېدل ګوره، دا یو متحرک تصویر دی. که موږ او تاسو دغه تصویر یو نقاش، یو ډېر بهترین نقاش هم دغه صحنه تصویروي، هغه کې به یوه شیبه وي، هماغه شیبه به یخ وي، کنګل به وي، په اصطلاح ځای په ځای ولاړه شي به به وي مچلوغ زه پکې زنګېدی نه شي. خو دلته ګوره دغسې یو متحرک تصویر چې ما ته ډېر خوند را کړو، یعنی د دو نورې څلوریزم چې ګورم بیخي هغه د تاسم د جاپانی هایکو ډېر مین یا زه خپل هم ډېره مینه لرم، د هغو مینه هم پې ماتېږي. یعنی ډېر شاهکار شعریت پکې دی په دې څلوریزه.
کاروان صاحب، تاسو د دې د شعر په خصوصیاتو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه چې یو یې د مسافرۍ درد و او بل دا و چې دی خپل کلیوال او ولسی موضوعات راخلي. فرضاً په دې څلوریزه کې د مچلوغ ذکر شوی و، البته د ډېر عالي راخیستي و، زما خپل هم ډېره خوښه شوه. یو شی ته چې زما پام شوی دی، دغه د مسافرۍ درد زموږ په شعرونو کې ډېر کم راخیستل شوی ده، او پخوا هم چې راخیستل شوی ده په لنډیو کې و. څه فکر کوئ دغه زموږ شاعران ته د خپلو حالاتو ته خپلو رواني کیفیتو ته توجه وکړي، هغه چې مسافر دی مسافري راواخلي، هغه چې په کور کې دی کور دې راواخلي، په دغه ترتیب سره به زموږ دغه د شاعرۍ ساحه ډېره پراخه نه سي.
دا واقعا بدمرغي ده چې یعنی مونږ هغه خپل حالات نه راخلو. مونږ فکر کوو چې راځه څه نورې خبرې راواخله چې هغه که مونږ لمس کړي هم نه وي، دا به نو څه ناشنا غوندې خبرې وي، خلکو دپاره به لوړې او ښکلې خبرې وي. داسې نه ده، څه نه چې ته دردېدلی یې، څه نه چې ته خوشحاله شوی یې، څه نه چې ته وېرېدلی یې، څه نه چې ته په اصطلاح باندې ټګي وبرګي در سره شوې ده، که هغه راواخله هغه به ډېر صمیمانه وي. مونږ د دې ښه مثال د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ګورو. ګوره مونږ په کلاسیک ادب کې ډېر لوی لوی شاعران لرو، خو هغوی چون شعر بافي کړې ده، یعنی مثال د صنعت دپاره شعرونه ویلي دي، د الف نه تریا پورې دیوانونه جوړ کړي دي چې ودر الف کې کم غزل راځي، بې کې کم راځي، په صنعت په زور باندې کړي دي. مګر خوشحال بابا هغه کوایف راخیستي دي چې دل لمس کړي دي، د باندې تیر شوي دي. که دی د پښتنو سره په ټګۍ کې راغلی ده، خپله ټګي وبرګي هم ښودلې ده، که ده هغه کم قرباني ورکړې ده، کمه مینه یې کړې ده، کمه سرساره مینه یې کړې ده، هغه هم په ډېر صداقت باندې په اخلاص باندې بیان کړې ده. نو ځکه د ده شاعري همګیره ده، هغه به ژوندی وي، همیشه به خوند راخیستل کېږي، د لمس وړ به وي.
د دې علت څه ده؟ ولې د زموږ شاعران خپله خبره نه کوي؟
زموږ او تاسو په کلو کې یو فصل کرل کېږي، غنم کرل کېږي، نور جوار وربشې اومې او دغه شیان کرل کېږي، د پلار او نیکه نه موږ ته په رواج کې پاتې شوي دي. دا یو رواجي فکر دی، مګر موږ د خپل ځمکه نه دي سنجولې چې کېدای شي دغه فصلونه مو کې چې هغه کې ډېره لویه ګټه وي، هغه کې ډېره لویه ښکلا وي، هغه نه ډېرې لویې دواګانې جوړې شي، هغه نه ډېر ښه غذایي نور شیان په لاس راشي.
ځای
مزافرانو ته نه دی ورکړی، کوکرارو پسې خېلو څه کړي دي. نو خبره دا ده چې زعفران پیدا کول پکار دي. نو دغه د ځینو بختورو خلکو په نصیب کېږي، دا د بخت مرغۍ ونیسي. شاعر او هنرمند ته پکار ده چې هغه ځمکه د خپل خیال ځمکه وسنجوي چې هغه کې کم فصل ښه راټوکېږي. نوې نوې تجربې باید وکړي، نوې نوې فصلونه، نوې نوې خیالونه. نو دغه له نیکه مرغه په ډېرو رابانو کې دا په اصطلاح باندې دغه کیفیت شته دی چې هغه د ژوند نه راخیستل شوي منظرې دي، د ژوند نه راخیستل شوي او لمس شوي تصویرونه دي چې د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي. دلته ګوره یو مرض دی چې کېدای شي اوس مخ په نشتم وي، او یا کېدای شي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم وي. دغه زه یو څلوریزه وایم، وایي تل په کوڅه کې یم نوک وهلی، پړ مخ په ځمکه را پرېوتلی، لیونۍ شوې مې غټه ګوته، مور مې ترې ځکه شین تار تړلی. ګوره دا دوی لیونۍ ګوته ورته وایي، مونږ ورته لیچنه ګوته وایو، څوک ورته بوره ګوته وایي. نو دغه درد یې په اصطلاح دلته راژوندی کړی دی، دغه شین تار، یعنی هغه د مور مینه، هغه د کلیوالي ارزښتونه، هغه کلتور، هر څه یې دغه درد، هر څه یې په دې یو وړوکې څلوریزه کې خوندي کړي دي چې دا د یو ډېر لوړ شاعر د قریحې د زیږنده ده.
کاروان صاحب، یو شي ته چې زه متوجه شوی یم، تاسفانه ده، ډېره موده کېږي چې شاعران لولم، روح یې د پښتانه نه یې د شعري. ځینې داسې کامیابې نمونې هم شته دي لکه تاسو چې ولوسته. زموږ شاعران له ډېرو کلونو راهیسې دغه تمایل ته زړه نه کوي، په دغه صحرا او په دغه دنیا نه ورځي. علت یې څه ده؟ ولې موږ خپل شیان نه راخلو؟
نو لکه اول چې مثلا یو لوبغاړی د یوې لوبې سره مینه لري، دا یې هماغه خوا او شاکې چې کومې لوبې دي، کوم لوبغاړی دي، دغه نه رنګ اخلي. یعنی په اصطلاح باندې هغه کې چې څوک مشهور وي، هغه ورته ډېر په دنګه څوکه ولاړ ښکاري، مګر خپل پرواز پسې نه کوي. کنه چې دلته شاعري یا مصوري یا مجسمه سازي یا ټول هنرونه داسې دي چې دا شاوخوا پراته دي، بده کانو کې، بده بوټو کې، بده ونه کې، بده مارغانو کې، بده سیندونو کې، دا د کلیوالي ژوند کې، په ښارونو کې، پارس کې پراته دي. خو یو زاویه څوک باید ورته پیدا کړي. دا نو دغه څه د زمانې یو رواج هم دی، همیشه لپاره شاهکارونه، همیشه لپاره لوړ هنرمندان دا داسې دي حادثې غونډې دا را پیدا کیږي. لکه ته به ووایي چې د دې کار دپاره جوړ وي.
د اورابانې ډېره برخه شاعري غزلې دي او یوه برخه یې آزاده شاعري ده او یوه برخه یې څلوریزې دي. د غزلو په حیثه کې ستاسو نظر څه دی؟
والله غزلو کې هم همدغه کلیوالي رنګ شته دی، دغه صمیمیت پکې دی. نو داسې خبره ده چې په اصطلاح باندې دغه د یو لاس ګوتو کې هم فرق وي. سړی داسې نه شي ویلی چې د الف نه تریا دی، نو ټولې به د یوه شاعر هم نه شي کېدی. ما ته په دې څلوریزو باندې خبرې وکړې، هماغسې هغه کلیوالي کیفیت یې په غزلونو کې هم راخیستی دی. ځینې بیتونه ما راخیستي دي: ماښام راغلي وو د ستورو همرا، خو په سهار کې وو په شمار خلک. ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی، ریحانه نه یې بولي کار خلک. ګرانې ښکلا د پیغلتوب ته رسي، کیږي د سپینې خولې په تا صدقه. دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوې قبلېږي د اخفا صدقه. ستا له خبرو نه ریحانه ګله، شیدې خبرې د ملا صدقه. ګوره دې کې ډېره عجیبه شوخي هم پکې ده، د غزل شوخي هم پکې ده. د ورستی بیت کې ده، یو بیت کې: دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوې قبلېږي د اخفا صدقه. دې کې څومره ښکلی یو صمیمانه منظر کشي ده، چې یعنی د اخفا صدقه په پټه باندې.
ډېره عجیبه یوه ارزو ده،
ډېره عجیبه ارزو ده. او دغسې ما چېرته نه ولیدلې دغسې. نو ثواب او تغزل او په اصطلاح باندې رنګینه ګناه او د ثواب مې سره ګډ کړي چې خواږه لګېږي.
د ردیفونو انتخاب او د قافیو انتخاب دا له شاعر سره مرسته کوي چې نوې خبرې وکړي. زموږ اکثره شاعران دي چې دا کار نه کوي او په تکراری ردیفونو او قافیو کې شاعري کوي. البته د ریحان صاحب شاعري چې ما څومره کتلې ده، دی دې شي ته ډېر پام کوي. د ده ردیفونه اکثره وخت نه وي. د ردیفونو د انتخاب په حیثه کې او د قافیو د انتخاب په حیثه کې مو نظر څه دی؟ شاعران چې شاعري کوي مخصوصا ځوانان، په تکراری قافیو او په تکراری ردیفونو کې شاعري داسې نه وي چې هغه خبرې چې تر دله مخه سوي دي، دی تقریبا په یو ډول سره مجبوریږي چې هغه تکرار کړي، ځکه هغه د قافیه او د ردیف قید ورپسې.
زه ستا د خبرې سره تر ډېره زیاته حده موافق یم. خواړه هم اوس بار بار یې خلک خوري، هغه ډېر ساده خوړم، دغه نه ورته ښه ښکاري، هغه ته یې مینه وي، هغه ورته هوسانه ښکاري. نو سړی باید په داسې هوسانو پسې وګرځي. ښه ردیف چې دی، یعنی زما په نظر باندې دغسې د ښکلا یوه پخه مورچه ده چې تا له بدرنګۍ نه په دې مورچه کې ساتي. ډېر ځله ردیفونه خیال په ځان پسې په اصطلاح باندې راکاږي، نویو خیالونو ته دې مجبوروي، نویو لارو ته دې مجبوروي چې ته خپله د مصرې یوه نوې لاره دې ردیف ته ورتېره کړې. او ځینې تکراري ردیف چې دي، هغه نو بیا بار بار دغه سلاره ده چې څوک هر څوک ډېر پېتلي راغلي دي، په اصطلاح باندې سولېدلې لاره ده، د چا په زړه باندې سرنګای نه پرېږدي. نو هیله ده چې زموږ شاعران دې ټکي ته ډېر پام وکړي، یعنی نوي څه دي په سادهګۍ کې دې را پیدا کړي. نوي څه نوي ردیفونه، نوي قافیې دي د خپل خیال د غوړېدلو دپاره په اصطلاح باندې دغه وټاکي او را پیدا دي کړي. نو انشاءالله چې پښتو ژبه ډېره سخي او د شرنګ ژبه ده، یعنې شاعري په کې په ډېرې اسانۍ سره کېدای شي. خو که چېرې دام دغه زاویې د ښکلا د خیال د ښکلي کولو دپاره داسې زاویې پیدا کړي چې هغه ډېرې نوې کارېدلې نوې زاویې وي.
ریحان مسافر دی، خدای دې په کور کړي او خدای دې منګول ډکه کړي. یو غزل به ستاسو نه واورو او دا مرکه په همدې پای ته ورسوو. مهرباني، یو غزل یې راته ولوله.
د ریحان صاحب غزله ده، عمان صاحب: لکه لاره یم روانه لاره ګورم، په غره خیژمه آسمانه لاره ګورم. د غروغې د ماینونو په سر وځي، ستا تر کلي به اوس ورانه لاره ګورم. ستا نظر سره نظر غوټه کومه، ستا تر زړه پورې آسانه لاره ګورم. لکه تیر یم د ښکاري په لاس کې وتی، چاته غلی لکه مانه لاره ګورم. دا چې دومره دې ستا یمه په ټپو کې، کابل جانا تریمان لاره ګورم. په بڼو مې اوخ کې بیا اور اورکی دی، په تیارو کې د ریحان لاره ګورم. لکه لاره یم روان لاره ګورم، په غره خیژم آسمان لاره ګورم.
د ارګ ننو پرون د ارګ په باره کې د افغان شاعر او لیکوال ښاغلي عالمګل سهار څېړنیز اثر دی چې په لویه کچه 162 مخونو کې چاپ شوی دی. خاغلی سحر وای،
کتاب خو په 1901 کال کې چاپ شوی وو. بیا حکومت او خپل د پخواني ولسمشر په هدایت باندې بند وو، نو ویلي وو چې دا کتاب باید توجه نه شي او په طویلخانو کې وو. تر پایه زه هم په علت پوه نه شوم چې ولې، او بیا د هغه حکومت په وروستیو وختونو کې توجه کړه.
سهار صاحب راځه له دې ارګه به شروع کړو. په خپله دغه ارګ څه معنا؟
عمان صاحب ارګ په لغت کې د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې برجونه ولري، او په اصطلاح کې د فرمان ورکوونکي یا د امر کوونکي د اوسېدو ځای ته وایي چې د یو ښار یا ولایت یا د هیواد مشر پکې اوسېږي او هغه په اصطلاح امر نه کوي. دا کلمه فرانسوي کلمه ده چې له ایټالوي نه وایي پور شوې ده، لشتا یا شتي یا د ښار له ریشه یې همغه ده. او